په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی په کوټا کې چاودنې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. په جلال آباد کې بیګا پر لپسې چاودنو څلور تنه وجلي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روس د ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مرکز کوټه کې وی چاودنې سلور پولیسو والا وجلی او د یو پولیس په ګډون 12 نور یې جوبل کړی دي. چارواکي وایي چاودنه بیګا ماسختن د ښار په سیټلایټ ټاون کې د الهدا مسجد مخې ته وشو چې پکې د غلطه ولاړ د پولیسو ګاډې په نخ کړل شوې ده. د پیښې وروسته د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال لري تو ویل
موند فورن د ایمرجنسی د نافیسو ایف سی پر موقع ورسته دی پولیس ورسته دی ګرد ایریا په ګیراو کې اساس دی سیم صاحب اډر ورک فورن د خلک د په هر صورت دښمن راځي.
د چارواکو په وینا چې اونکی توکي په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده. له جنوبی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی علي وزیر وای د قبایلی ضلعو په حق لا د بل منظورې دو سره به په یادو ضلعو کې ټاکل شوی انتخابات ځنډیږي خو تمه ده چې ډیر زر به یې نوی مهالویش اعلان شي. نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
نوی حلقه بندی بکیږي نو مونږ شپږ میاشتې کې به دیننه د دې دا مونږ په شکه چولې دی ورسره شامل کړی مو دی ورسره چې شپږ میاشتې کې به دیننه الیکشن ورسره کیږي.
دغه بل شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ پرون وړاندې کړ چې قامی اسمبلی په غوس اکثریت منظور کړ. دا بل د سېنات او ولسمشر لخوا د منظوري دوه وروسته به د قانون برخه شي. په دې کې د قبایلی ضلعو لپاره په قامی اسمبلی کې د 12 او د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د 13 چوکیو غوښتنه شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو کړه تړوندې واضح کړي. د پیپلز ګوند سېنټر میا رضا ربانی پرون په سېنټ کې ویل د قرضې شرطونه ډېر سخت اخکاری. په کار دا چې د حکومت د مالی چارو سلاکار او د بهرنو چارو وزیر په دې اړه د دوی پوښتنې جواب کړي.
7 بلین کې اډیشنل ټاکسز
200 دی وای و عرب روپی اضافي ټاکسونه د سود زیاتول د پیسو ارزښت نور کمول او همدارس د بجلی ګیس او پټرول قیمتونه لوړول د IMF شرطونه دي.
خو حکومتي چارواکو بیا بیا ویل چې دا کارونه په ګډ محل کې د اقتصاد خکولو لپاره ضروری دي. IMF د مئی په 12مه خبره کړې بیان کې ویلي چې پاکستان ته په دریو کلونو کې د شپږو اربو ډالرو په ورکړې سلاح شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وای په جلال آباد خار کې د پرله پسې سلور چاودنو په نتیجه کې سلور عام کسان وژل شوي او خواوشه شل نور جوبل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی بیګام شال جوړیو ته ویل دغه چاودنې تیر ماښام 9 بجې د جلال آباد خار په سلورمه ناحیه کې د پولیسو یو ګاډی ته نږدې شوي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د زخمیانو د لیدلو پر مهال خبريالانو ته ویل
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوکې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د دې بریدونو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د منځنۍ او جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال خبر ورکړ چې په ایران د امریکا له بندیزونو څخه د چابهار بندر مستثنا دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سیبغت احمدی تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل چې الیس ویلز او صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې په دې حق لا خبرې ترې وکړې. لدې مخکې د نړیوالو بانکونو لاره د پانګونې انتقال په چابهار بندر کې د فعالو کمپنیو په وړاندې له یو شمېر محدودیتونو یاد شوې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مئی په اتمه په ایران د نوو بندیزونو امر وکړ چې مقصد یې په تهران فشار زیاتول دي. واشنگټن ویلي غواړي چې تهران د اټومي وسلو له پراختیا او په سیمه کې د سخت دریزو لمرستو لاس واخلي. پرون برسلس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ناساپی سفر پر مهال د ایران په اټمی تړون کې شاملو یورپی هیوادونو د واشنگتن او تهران ترمنځ د تناو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. د نړۍ له شپږو مقتدرو قوتونو یعنی امریکا، برتانیا، جرمني، فرانس، چین او روس سره د ایران اټمی لوزنامه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه. د برتانیا، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له پومپیو سره ملاقات وکړ. له دې وړاندې پرون سلورو وړو وزیرانو د یورپی اتحادیه د بهرنو تګلارو د مشر فدریکا مغرینی سره ګډه غونډه وکړه. په دغه ملاقات کې د ایران اټمی تړون قائم ساتلو په هکله خبرې اترې وشوې. د برتانیا د بهرنو چارو وزیر جیریمی هانټ وویل دوی د داسې حادثاتي شخړې رامنځته کېدو خطر اندېښمن کړي چې یو اړخ یې هم د زیاتېدلو اراده نه لري. مغرینی وویل مذاکرات یوازنی او بهتره لاره ده چې په ترس کې د یې د اختلافاتو په اړه خبرې وشي او له تناو زیاتېدو ډډه وکړل شي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د روس سیلګریز ښار سوچي ته لاړ شي او هلته به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ تناو دوام لري. د سوچي په دغو خبرو اترو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی پای رسمي بحث کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پوټین او پومپیو ترمنځ ملاقات کې به د وسلو د کنټرول، د وینزویلا د بحران، په یوکرین او شام کې د روانو شخړو او همداراز د ایران په اړه خبرې اترې کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې په اړه یې واشنگتن او ماسکو سره نیغ په نیغه اختلاف لري. دا تر دې د مشال خبرونه او درته زمونږه خبريال سره ظاهر د کرنسیو بای او موسم حال وایي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.80 روپۍ او 5.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.90 روپۍ او په 3.10 روپۍ. او یو افغاني په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، بنو کې 23 او 21، ژوب کې 26 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 24 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پرون مخام د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور پولیس سرتیری وژلي او 12 نور کسان ټپي کړي دي. د صوبایي حکومت یو ویان وایي دوی 2 ورځې وړاندې د روژې په میاشت کې د امنیت لا ټینګول په مخه یو غونډه هم کړې وه. د پاکستان قومي اسمبلی پرون په متفقه توګه په یاد ایوان همداراز په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلو د څوکیو شمیر زیاتولو آئینی ترمیمی بل منظور کړ. د دې بل وړاندې کوونکي د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محسن داول له دغه عمله خوښ دي.
شکریا ادا کو دا پاکستان ټول سیاسي قیادت ټولو په اتفاق دا بل منظور کو. ډیره غټه غټه د ساټا د ولست لپاره.
او په جلال آباد کې مزدوران وایي د روژې په میاشت کې ورته کار موندل نور هم ګران شوي دي.
کاروبار دارک نشته دی، بیکاری دا کاریګر بیچاره ټول ته ولاړ دی او روزه کې خو بیخي کار خراب شوی دی.
پرېښمې نور موضوعات هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی موضوع د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام 14 شوې چې څلور پولیس یې وژلي او د یو پولیس سرتیری په شمول 12 نور کسان یې ټپي کړي دي. د صوبې اعلی وزیر پر پیښه خواشینی ښکاره کړې ده او پولیسو ته د پلټنو امر کړی دی. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ ښار په سیټلایټون کې تیر ماښام ناوخته د الوده مسجد و مخې ته هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې خلک د تراو د لمانځه لپاره و مسجد ته روان وو. د چارواکو په وینا چې چاودنه د مسجد و مخې ته ولاړ د پولیسو وایي و موټر ته څیرمه د ناڅرګندو کسانو له لورې په موټرسایکل کې د پټ کړل سوي بم له امله سوې ده. د پیښو وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر د پیښو ځای ته رسېدلي او په پیښه کې ټپیان یې سمدلاسه د کوټ و سیول روغتون ته رسولي. چیر چې څلور پولیس والا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د یو پولیس په ګډون دولس نور کسان ټپیان دي. په دوی کې د ځینو وضع سمه نه ده ښودل سوې. د چاودنې له امله د پولیسو و دوو موټرانو ته هم زیان اوښتی دی. د پیښو وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی وویل چې د بلوچستان حکومت د پیښې د پلټنې امر کړی دی چې موخه ژر تر ژره په پیښه کې تورن کسان نیول دي.
پولیس ورسېدی ګرد ایریا په ګیراو کې آسپاس دی. سی ایم صاحب آرڈر ورک فورن دا خلک د په هر صورت دیشن برات ته دی جسټس فل پر حواله چې دی د روزو سره دور تر مخ میټینګ هم وسو او ټول دا خرچه مو چې رمضان شریف را اکثر سټریټ کرایم زیاتی دا معاملہ څه چې دی.
پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخت خوښنی څرګنده کړې او دا پیښه په صوبه کې د امنیت دورانولو یو هڅه ګڼلې ده چې موخه په خلکو کې ویره خپرول دي. اعلی وزیر د بلوچستان د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې دي د امنیت لپاره د پورته سوو ګامونو یو ځل بیا جاج واخلي. بل لور ته د کوټ د پولیسو مرستیال مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیمه په وینا چې دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون هغه آئینی ترمیم په متفقه توګه منظور کړ چې پکې په یاد ایوانو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د منتخب استازو د شمیر زیاتولو غوښتنه شوې وه. دا ترمیمی بل په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محسن داوړ وړاندې کړی و. پکې په قومي اسمبلی کې د قبایلو لپاره د 1200 د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 1400 څوکیو غوښتنه کړې وه. د اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل د ده حکومت د قبایلو قربانۍ منی او د هغوی د ژوند ښه کولو لپاره به هر رقم مرستې ورسره وکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
شپږویشتم آئینی ترمیمی بل ټولو ګوندونو په 280 رای ورکولو په متفقه توګه منظور کړو. دا ترمیمی بل د قبایلي ضلعو د پارلیمان غړیو محسن داوړ، علي وزیر او منیر خان اورکزی وړاندې کړی و. د بحث دوران د مختلفو ګوندونو د قومي اسمبلی غړو دا بل یو ښه ګام وګرځولو او ویل له دې به قبایلي ولس کې احساسي محرومۍ ختمې شي او د قومي اسمبلی سره سره به ورته په صوبایي اسمبلی کې هم د آواز پورته کولو موقعه په لاس ورشي. د پاکستان مسلم لیگ نن یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی اویل د دې بل د منظوري روستو دی په قبایلی ضلعو کې صوبایي انتخابات تر شپږو میاشتو وځندول شي.
جو آبادی ہے اسے بڑھ کر رائٹ دے رہے ہیں کے علاقے کو.
دی وی چې څومره آبادی ده دا غي نزيات حق دي سي متا ورکو. هلته تر هغه غریبا او چې سرشمیرنه کې دا هلته خلک موجود نه وو او دراتو کې سرشمیرنه پوری د 12 سیټونو اجازه ورکړل شو. یا سلیش سیټونه چې د صوبایي اسمبلی دي چې دا الیکشن با پښپګو میاشتو کې کیږي.
6 مہینے میں ہوں گے.
د دې تر څنګ پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډل هم د دې بل مرسته وکړه او دا بل یې د قبایلی ولس لپاره نیکمرغه وګرځولو. خو د جمعیت العلماء اسلام فیڈلی دا مولانا عبدالواسی وینا وا دوی اوس هم په خپل اصولی دریز ولاړ دی. دوی تر ټولو وړاندې جمعیت العلماء اسلام د دې بل مرسته کوي. دا مسله به دلته نه ودرېږي. جمعیت العلماء اسلام به دا هلې ځلې روانې وي او تر هغې به روانې وي تر څو چې فاتح ځان ته صبح جوړ نه قومی اسمبلی ته په خطاب کې وزیر اعظم عمران خان وویل نن قبایلو ته په مکمل توګه خپل حقونه ترلاسه شو. په کار دي چې ټولې صوبې دوی ته په NFC ایوارډ کې خپل 3% برخه ورکړي.
پاٹا
کی چی سنگ دراہ گری لوجی تباہی خورائے شوی اوہل چی سمر نقصان شوی حق نقصان خیبر پختونخوا دخپل ترقیاتی فنڈ نہ پورا کولے نشی ادا بطول پاکستان لے خیبر پختونخوا مرستہ کول وی پکویلی سی مکی روزگار پکار دے او بنیادی ڈھانچہ پکار دا ادا بہل کی چی ٹولی صوبے پہ این ایف سی ایوارڈ کی دخپل برخ نے دری فیصد دکامی اسمبلی لمنظوری رستو بدا بل دنور منظوری لپارا سینٹ تا لے گلے کی گی او لدی رستو بعد پاکستان دا صدر دلاسلی کی دو پس دا پا باقیدت ہوگا قانون وگرزی سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
په کمی سملا کې د قبایلو استادو د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو له امله خوښي ښکاره کړې. دوی ویلي په کمی سملا او همداراز د خیبر پختونخوا په سملا کې د قبایلو لپاره د څوکیو شمیر زیاتېدا به د سیمې د ولس محرومۍ تر ډېره کمې کړي. دوی البته هیله لري چې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا سملا انتخابات به له شپږو میاشتو زیات و نه ځنډول شي. احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند د کورمې ضلع نه منتخب پارلماني استازي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل له بده مرغه په 25م آئینی بدلون کې د سیمو لپاره شپاړس د صوبایي اسمبلی او شپږ د قومي اسمبلی چوکۍ مختص کړې شوې. په کوم چې دوی ته اعتراض وو خو اوس د شپږشتم آئینی بدلون د لارې د دوی دغه غوښتنه ومنلې شوه.
موږ خپل کوششونه شروع کړل او الله شکر دی تاریخ کې اول ځل قبایلو ته دومره غټ اکثریت سره سیټونه ملاو شول.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازي مفتي عبدالشکور وایي قبایلی ضلعو آبادی د یو کروڑ نه زیاته ده او خیبر پختونخوا اسمبلی کې ورله صرف شپاړس چوکۍ بیل کړې شوې وي کوم چې د یادو سیمو د اولس سره نا انصافي وه.
آبادی موږ کم ظاهره کړل په مردم شماري کې. موږ دغه د پاره تحریک شروع کړو نو د فاټه تمام ایمینس په یو پیچ باندې شروع فیصله دا اوسه چې د هر کومي اسمبلی په بنیاد باندې موږ ته دوه صوبایي سیټونه راکو. زه شکریا ادا کوم د ټولو جماعتونو چې الحمدلله موږ سره په دې کې متفق شو.
شپږشتم آئینی ترمیمي بل د شمالي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي محسن داوړ قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وو. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو د اولس لپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی او قومي اسمبلی کې ورته وس د آبادی په مناسبت سره استازیتوب ملاو شو.
ډیره زیاته شکریا ده کوو د پاکستان ټول سیاسي قیادت چې په دې بل کې زموږ سره مرسته وکړه او ټولو په اتفاق دا بل منظور کو. سنټ بم زموږ ته مدد ده چې وصلته بم پاس کیږي خو یو ډیره غټه غټه ده فاټا د اولس لپاره.
د حکمران ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي سالم احمد وایي چې قبایلی اولس سره کمی وعده کړی وي نو په هغه یې عمل درآمد شروع کړي او هغه ورځ لري نه ده چې ان اف سی ایوارډ تر لاندې به ورته سل ارب روپۍ ورکول هم شروع کړي.
زه د فاټا عوام ته مبارکباد ورکوم چې نن فاټا عملی طور باندې د صبح خیبر پختونخوا سره جوړه شو او الحمدلله سیټونو مسله هغه هم زیات شو.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب استازي علي وزیر وایي په بل کې دا ویل شوی چې الیکشن کمیشن به په شپږو میاشتو کې دننه انتخابات کوي.
نوې حلقه بندي به کیږي. موږ په شکه چولې دي ورسره چې په شپږو میاشتو
یادونه دا چې د مئی په شپږمه الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو لپاره د ووټونو شیډیول یا مهالویش اعلان کړی وو چې پکې ویلي وو چې د یادو ضلعو په شپاړسو عامو چوکو به ووټونه د جولای په دویمه نیټه کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی څوکیو لپاره له 400 زیاتو کسانو د نمائندۍ کاغذونه جمع کړي دي. احتمالي کاندیدان وایي په قبایلي ضلعو کې د امن، ترقۍ او بیا بحالۍ کارونو ترڅنګ د بجلی او اوبو ستونزو حلول یې هم د انتخاباتي کمپاین برخې جوړوي. شنونکي وایي د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او د هغوی سیاسي استازي غواړي د سیمې بنیادي مسلې یې ژر تر ژره حل شي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې.
په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د څوکیو لپاره 438 کسانو د نمائندۍ کاغذونه د ټاکنو کمیشن سره جمع کړي دي. د قبایلی ضلعو ځینې کاندیدان وایي هغه ضلع په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري. د باجوړ له 101 حلقې څخه د تحریک انصاف احتمالي نومان محمد ایوب وایي د پرمختیایي کارونو په سر کې د تعلیم په برخه کې کار د سیمې د خلکو لوی ضرورت دی.
څومره ایجوکیشن دی هغه به موږ ډیولپ کړو، څومره بیسک انفراسټرکچر دی انشاءالله پاره به کار کړو. مرزر ایریا دی او څومره جاب کریټ شوی دی انشاءالله د باجوړ د څومره حساب پاره کې کیږي هغه کمپلیټ زمونږ کم نوجوان طبقه څومره چې زمونږ ایجوکیټډ خلک دي انشاءالله وي ته به جابونه موږ
سره. له جنوبي وزیرستان څخه د خیبر پختونخوا پښتونخوا اسمبلی د 113 چوکۍ لپاره په آزاد حیثیت حیات پرېغال خپل کاغذونه جمع کړي دي. هغه د سیمې د خلکو لومړیتوب د پرمختیایي کارونو ترڅنګ د بحالۍ په کارونو کې ویني.
زموږ واحد مقصد دی چې مونږ دلته امن راوړو، ژوند راوړو، خوشحالیان راوړو، چې دلته لړمای صفه شي. په آپریشن راهي نجات کې څه کم او بیش 70,000 نه واخله تر 80,000 پورې کورونه وران شوي دي، ړنګ شوي دي. دغوی خلکو ته د پیسې میلاو شي. کم د تعلیم صورتحال دی په جنوبي وزیرستان کې، هغه ډېر زیات خراب دی، هغه بحالول دي.
قبایلي ضلعو په ټاکنیز کمپاین نظر لرونکي خبریال افتخار پردوس وای د بیلابیلو قبایلي ضلعو مختلفې اړتیاوې دي، خو په ټوله کې دې ضلعو د خلکو تر ټولو لوی لومړیتوبونه امن او پرمختیایي کارونه دي. نوموړی زیاتوي په دا ځل ټاکنو کې بهتره خبره دا ده چې د پخوا په څیر په کې یوازې ملکان او با اثر خلک برخه نه اخلي، بلکې د سیاسي ګوندونو استازي او عام خلکو هم کاغذونه جمع کړي دي.
تاسو شمالي او جنوبي وزیرستان علاقې والے د امن ناره چې دی هغه زیات دی ټینګ دی. چلی هیله که تاسو د خیبر او د کرم ایجنسۍ غوندې جوړې علاقې چې دی والے نو هلته ډیولپمنټ چې دی ډېر زیات دغه دی. که تاسو د مومند ایجنسی او ورسره پاجوړ ایجنسی دا ایریا کې چې کوم کې د پولیټیکل پارټیانو یو سترانګ هولډ اوس هم شته دی، نو ډیولپمنټ او امن دوه چې دی پرانګز دي چې هغې باندې خلک هغې لاندې بچې دي راغلي.
افتخار پردوس وایي په قومي اسمبلۍ کې د قبایلو د څوکیو له 1400 ته د زیاتېدو تر منظورۍ وروسته ښایي ټاکنې د شپږو میاشتو څخه تر یو کال وځنډېږي، او د دې کار سره به د قبایلي ضلعو خلکو او نمایندانو ته ډېر وخت په لاس ورشي چې ټاکنو ته تیاری وکړي. په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ ټاکنو لپاره تیاریانې کېږي. له دې مخکې قبایلو یوازې د قومي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه اخیسته او د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې د برخې اخیستو حق یې نه لرلو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت وایي کوښښ کوي چې د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو کې د ورانه شو کورونو بیا رغولو لپاره د ورکړو پیسو د پروګرام په بله برخه کې لپاتې خلکو سره هم مالی مرستې وشي. د حکومت په خبره دا کار د بې ځایه شو خلکو د بیا بهرۍ لپاره ضروری دی، خو ځایي سیاستوال د حکومت دا کار د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین بولي او په دغه برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په 500 قبایلي ضلعو کې د 500,000 ویجاړو شوو کورونو خاوندانو ته 13.4 ارب روپۍ ورکړي دي. د مې په 14 د وزیر اعظم عمران خان سلاکار افتخار دورانی له دفتره مشال ریډیو ته لیږل شوو معلوماتو تر مخه دا پیسې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، کورما او اورکزو کې هغو ته ورکړل شوي چې کورونه یې په جګړو او پوځي عملیاتو کې یا په بشپړ ډول او یا هم لږ ګوران شوي وو. خو په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر د مې په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لومړی غلطه سروې وکړه او اوس د خپل سیاسي حیثیت د ټینګولو لپاره داسې اعلانونه کوي.
مې په دې حواله سره د سروې په حواله سره ډیټیل یو مینه سره هم خبرې نه دي کړي، بل د پیسې د اعلان کولو په دې په حواله سره، الیکشن په حواله سره. نو دا اوس داسې دي چې د دې په اقتدار کې دي، دوی به هر به خامخا استعمالوي د الیکشن په حواله سره. خو فاشا دومره ظلم او دا چغی ناری دغه موجود باندې دي به نه وکړل.
په قبایلي سیمو کې چې اوس ورته قبایلي ضلع ویل کېږي، د پاکستانی پوځ د طالبانو ضد راه نجات او ضرب عذب عملیاتو په محل په زرګونو کورونه وران شوي وو. د تیر مسلم لیگ نون حکومت په وخت کې خلکو ته د بیا رغون لپاره پیسې ورکول پیل شوي. له تیر کال راهیسې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه دي. وزیر اعظم عمران خان د مې په 14 په پارلمان کې له صوبو غوښتنه وکړه چې خپل هغه 3% پیسې دي د قبایلي ضلعو لپاره ورکړي چې دوی لپاره بیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ ته له دې ضلعو څخه د استازو ټاکلو لپاره دغلته انتخابات کېدونکي دي. له جنوبي وزیرستانه د متحده مجلس عمل په ټیکټ پارلمان ته ټاکل شوي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف ګوند په دغه ټاکنو کې د خلکو رایو راجلبولو لپاره داسې اعلانونه کوي.
د موجوده حکومت اعلانات دا حاضر تر اوسه پورې چې موږ ګورو دا هوایی دي. موږ دا خبره ولې کوو؟ ځکه کوو چې نن د موږ محترم وزیر اعظم صاحب په اسمبلی کې د دې صوبونه ځینې خاص وکړ چې تاسو د فاټا په حوالې سره د این ایف سی وال څو کومې روپۍ تاسو منلی دي آرا کې. نن یې د سوال ورته وکړو، حالانکه پنجاب کے حکومت دے دے، بلوچستان کے دے دے، پہ کی پی کے دے دے کا نا، البتہ انتخابی خلقو تا دے دکھے دور کھولو دے پارا دا اعلان بیا پکار دی.
خو حکومتی غړی دا تورنا بے بنیاد بولی. لا خبر څخه په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته د مې په درلسم ول
دا د الیکشن خبرې نه دي، دا د قبایلو د آبادی خبرې دي، دا اداري ریبیلیټیشن او دا غوی د سہولتونو خبرې دي. موږ ان شاء الله هغه ځو پاغه باندې اغلی سره کینو د ډی سی او د وزیر اعلی او د دی ټولو سره چې دا یو خو تیز شي او بل فوري دی لره دا کورونو ماویدی ملو چې په ډیرو ځینو کې دا چې کورونه وړاندې دي هغوی د د خوف جوړول نشي چې دا بیا پر سروې کې نه شامل کیږي. نو خلکو له تکلیف شته فوري چیک او پیسې ورکول د عمل بم چیز وو. مخکینی چې کوم چې کو نه لري چې ودی په دا کې په کروڑونو روپې مام و زم پکې موجود و چې دا پیسې وی لمون ورکړي دي.
حکومت هر بشپړ ویجاړ شوی کور مالک ته څلور لکه او د هر لګ ویجاړ شوی کور خاوند ته یو نیم لک روپې ورکړي. د مشال ریډیو سره په بیلابیل وختونو کې د خبرو په محل د قبایلي سیمو خلکو دا پیسې کمې بللې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو د حکومت پر هغه هوکړه نیوکې کړې چې 13 ورځ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره وشو. د هوکړې تر مخه به پاکستان شپږ ارب ډالر پور اخلي. اپوزیشن ګوندونو وایي تحریک انصاف حکومت د دې معاهدې لپاره منلي شرطونه نه ښکاره کوي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني. وایي چې له اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پور اخیستل ضروري وو. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو کړه تړون دی واضح کړي. د پیسو نړیوال صندوق د مې په 12مه خبره کړي بیان کې ویل چې پاکستان ته د یو درې کلن پلان په ترڅ کې د شپږ ارب ډالرو په ورکړې سلا شوې ده. د پیپلز ګوند سېنېټر میا رضا ربانی د مې په 12مه په سېنېټ کې ویل چې امریکا IMF ته ډېرې پیسې ورکوي او اثر رسوخ پې لري، نو ځکه باید حکومت واضح کړي چې په سیاسي توګه یې څه ورته منلې دي.
7 بلین کے اڈیشنل ٹیکسز
200 ارب روپے اضافی ٹیکسونه د سود زیاتول د پیسو ارزښت نور کمول او همدارز د بجلی ګیس او پټرول قیمتونه لوړول د IMF شرطونه دي. نو زه وایم چې د حکومت د مالی چارو سلاکار او د بهرنو چارو وزیر دی زمنګ اندېښنو ځوابولو لپاره راشي. دا ځکه چې د دې تړون سیاسي او اقتصادي دواړه اغیزه شته. د پاکستان پخوانی مالی وزیر اسد عمر څلور میاشتې مخکې ویلي وو چې دوی د اقتصادي بحران څخه بچ کېدلو لپاره 9 ارب ډالرو ته ضرورت لري. تیره میاشت مشال ریډیو سره خبرو کې په پاکستان کې د IMF استازي تریسا دابن سانچیز وویل چې دوی په پاکستان کې د بجلی تقسیم او د بلونو راټولولو سیستم سمیدلو ترڅنګ د ټیکسونو ورکړه بهتریدل او د حکومت د ګټې لارې ډیرول غواړي، خو د هغې په خبره په پاکستان د قرض ورکولو د څرنګوالي لپاره کوم شرطونه نږدي. په پارلمان کې د مسلم لیگ نون غړي شاهد خاقان عباسی پرون په قومي اسمبلی کې وویل چې حکومت دې پر خلکو راتلونکي فشار په اړه واضحه خبرې وکړي.
پاکستان کے عوام کی یہ توقع ہے
دوی د پاکستان ولس په دې پویدل غواړي چې IMF سره په کومو شرطونو سلا شوې ده. موږ په څه رضا شوي یو او پر ملک به څه اغیزي؟ هر کس له ګرانې پریشان دی. هر کس غواړي پوه شي چې حکومت د حالاتو بهترولو لپاره څه کوي. دا د پاکستان په تاریخ کې درشتم ځل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق پور اخلي. حکمران ګوند تحریک انصاف د اوسنی اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په تیرو حکومتونو د خراب اقتصادي حالت پړه اچي، خو هغوی دریز لري چې حکومت په دې بیان سره خپل ناکامي پټي. په سنټ کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي محسن عزیز چې د مالی چارو د څارنې کمیټي غړیتوب هم لري د مې په 12مه د حکومتي غړو د تنقید په جواب کې ویل دا روژه له تیرې روژې سره پرتله کوي نو در معلومه بشي چې څومره بهتري راغلې ده. د دغه دوو ګوندونو تیر حکومتونه IMF ته 12 واره ورغلي وو، په ملاستۍ ورته دستخطونه وکړل، خو موږ داسې نه دي کړي. موږ ورسره درې واره مذاکرات وکړل. موږ سخت کوشش کړی دی، نور کوشش کوشش هم کو چې IMF خپل شرطونه آسانه کی. نو دا خبره بیخی غلطه ده چې موږ پاکستان خرڅ کړ. د پاکستان حکومت لا وار د مخه د پیسو ارزښت کم کړی دی. د مئی په 14مه یو ډالر په 1.2 پاکستانی روپۍ خرڅېده. په همدې حال کې د پیټرولو، ګیس، بجلی او خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دا کارونه په اوږد مهال کې د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروري دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې وی 14 سلور پولیس والا وجلی او د یو پولیس په ګډون یې 12 نور کسان جوبل کړی دي. چارواکي وایي 14 د ښار په سټلایټ ټاون کې بیګا ماسپوتن د الهدا مسجد مخې ته ولاړ د پولیسو په یو ګاډي شوی. تحریک طالبان پاکستان د ویبریزي مواري منلې. له جنوبي وزیرستان د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر وایي د قبایلي ضلعو لپاره د قامي او صوبایي اسمبلیو د چوکیو زیاتولو د بل منظورېدو سره به په یادو ضلعو کې ټاکل شوي انتخابات ځنډیږي. خو تمه ده چې ډېر زر به یې نوی مهالویش اعلان شي. دغه بل له شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي محسن داوړ پرون وړاندې کړ چې قامي اسمبلۍ په غوس اکثریت منظور کړ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د قرض اخیستو کړه تړوندې واضح کړي. د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی پرون په سینټ کې ویل د دې قرضې شرطونه ډیر سخت ښکاري. حکومت په بیا بیا ویل چې دا شرطونه په اوږد مهال کې د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروري دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرله پسې 14 په نتیجه کې 14 عام کسان وژل شوي او خواوشا 40 نور جوبل شوي دي. د دغه پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د منځنۍ او جنوبي اشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال خبر ورکړ چې په ایران د امریکا له بندیزونو څخه د چابهار بندر مستثنا دی. ایلس ویلز پرون په کابل کې له صلاح الدین ربانی سره ملاقات وکړ. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روس سیلګریز ښار سوچي ته لاړ شي او هلته د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ تناو دوام لري.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان د IMF تقریبا ټول ضروري شرطونه ومنل او ځوانه په دې سلاشي چې په 29 میاشتو کې په پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض ورکوي. په دې لوز نامې وروسته به د نړیوال بینک، ایشیایي ترقیاتي بینک او نورو مالیاتي ادارو نه هم پاکستان ته د 2.3 ارب ډالر پورې اضافي رقم میلاو شي. اداري وایي دا لوزنامه که یو پلو د پاکستان لپاره ځینې مثبت اړخونه لري او بیا بل پلو یې ځینې اندېښنې هم پیدا کړي، خو پاکستان له دې بل لار نه و. او د پاکستان خزانی سلاکار ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ هم پخپل ویلی چې دا شرطونه د دوی په ګټه دي او دوی پخپل هم په دې عمل کول غوښتل. اداري اخري کې وایي پاکستان په سختو حالاتو کې IMF ته ورغلې، خو کوشش پکار دی چې دا قرض په سم ډول وکارول شي او داسې اقتصادي منصوبې وکړل شي چې راتلونکي کې د کوم بهر ملکی مالیاتي ادارې نه د پیسو اخستو ضرورت پیښ نشي. نو دا د حکومت امتحان دی. که په دې کې کامیاب شو نو اقتصاد به یې د بهرنیو قرضو نه پاک شي. نوی وخت ورسپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي پاکستان او IMF ترمنځ د قرضې د لوزنامې رستو د حکومت لپاره د بجټ رستو کوم ښه حالات په نظر ناراضي، بلکې په مشکلاتو کې به یې نور اضافه وشي. اداري وایي دا د پاکستان حکومت له د فکر وړ خبره ده چې د درغلې او نه د پاک پاکستان په تصور کې نن اولس د غربت، ګرانۍ او بیروزګاری په رنګ په سختو مشکلاتو کې گیر دی. اداري اخري کې وایي یقینا داسې حالاتو کې لوړاندې اقدامات کول پکار وي، خو د پاکستان تحریک انصاف د اقتدار په اولنی کال کې د داسې انقلابونو لار نظر ناراضي. نو دا په هیڅ جوړ د حکومت لپاره نیکمرغه نشي ثابتې دي. ل پیښور خبریدونکو مشرق پرس پنه خپل ادارې کې وایي وفاقي پلټنیزي ادارې FIA د چینیانو لخوا د ناویانو د کاچاګ د خبر رسټو د تحقیقاتو دایره پراخه کولو فیصله کړي. ادارې وایي ځینې خلک دا معاملې د CPEC منسوبې سره تړي، حالانکه د دا قسم خلکو د وارداتو سره د حکومت او CPEC استکار نشته. نو باید چې دا ځان له یو معاملې وګڼل شي. ادارې اخري کې وایي دا رنګ خلک د چین دولت او حکومت لپاره لپاره هم د بدنامۍ سبب ګرځي، نو باید چې د دوی پر ضد سخته کاروایی وکړې شي. او په دې کې چې کوم مقامي خلک ککړ دي، چې هغوی هم د سزا نه بچ پاتې نه شي، چې دا شان راتلونکي کې د دارنګ ډلو په مکمله توګه خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین رسپان لکھی بلوچ بلتون پالے وسلوار ڈلے بی ایل اے پر چینائی اہداف د بریدون لپاره د مجید بریگیڈ پنومی و ځانګړي کتا جوړ کړی دا. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې ولیکنه وایي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه یا اداره د هغه هیواد ولس ته په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه پوره معلومات نه ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
برطانوی ورسپانې گارډین په خپل یو راپور کې د روانې میاشتې په یو لسمه د پاکستان په ساحلي ښار گوادر کې په پل کانټینټل هوټل د بلوسو وسلوالو د برید موضوع راخستې ده. ولیکي چې دغه وسلوال د مازیګر 5 بجو نه لږ مخکې په هوټل ورننوتل. ورسپانه د پولیسو د ځایي مشر له قوله زیاتوي چې ډزې تر 3 بجو پورې روانې وي او دغه مهال بیا امنیتي ځواکونو هوټل محاصره کړو. د ورسپانې په خبره په ټولنیز پاڼه ټوئیټر باندې د دې برید ذمہواري بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ای قبول کړې او ویلي دي چې په جنایي او نورو بهرنیو سرمایه‌کارو دا برید د دوی د مجید بریګیډ وسلوالو ترسره کړې. همدغه ډلې د تیر کال په نومبر میاشت کې په کراچۍ کې د چین په قبضلګرۍ او بیا د بلوچستان په چاغي ضلع کې په چینایي انجینرانو هم د بریدونو ذمہواري منلې وه. د ورسپانې په خبره گوادر د بلوچستان صوبې یو وړوکی ساحلي ښار دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په لړ کې د چین په مرسته بندرګاه جوړیږي. بیجینګ په دغه بندرګاه او نورو هغو لارو چې گوادر د چین سینکیانګ صوبې سره نښلوي باندې تقریبا 500 ارب ڈالر سرمایہ کاری کړي. د ورسپانې په خبره مجید بریگیډ په چینایانو د بریدونو لپاره جوړ کړل شوی دی. د دې ډلې بانی اسلم اچو بلوس سره د نورو 500 ملګرو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په کندهار کې په یو چاودنه کې وجلې شوی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو په حواله لیکي چې روانه میاشت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه پریکړه وکړه چې د افغانستان د جنگ په اړه تفصیل مخبروي. لکه د بیلګې په توګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د قوت او سمروالي او هغوی په کومو سیمو کې پیاوړي یا په واک کې دي. د ورسپانې په خبره دا پریکړه داسې لګي چې د فوټبال په میدان کې لوبه روانه وي خو د سکور بورډ یا شمیر تخته لګول منه وي. خو که د دې پریکړې بل اړخ ته وکتل شي نو ترې څرګندېږي چې امریکا د یو ریاست په توګه خپل ولس د دې 13 کلنې جګړې په اړه څومره په تیاره کې ساتل غواړي. د ورسپانې په خبره د امریکا لپاره افغان جګړه یو اوږده خونړۍ او خراب جګړه ده، خو اوس ضرورت د دې خبرې ده چې دې جګړې ته بیا یو سنجیده او جامع کتنه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي شریکانو د واشنگټن او تهران ترمنځ د نظامی وضعیت پر ترنګلتیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ ناببره بروکسل ته سفر وکړ. ملالای بشیر معلومات لري.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایف لوتریان هر یو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې ولیدل. تر دې مخکې دوی د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فدریکا موګرینی سره ګډه غونډه درلوده چې تمرکز یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر خوندي ساتلو و. پمپیو مسکو ته خپل پلان کړی سفر وځنډاوه چې د واشنگټن د وروستیو اقداماتو په اړه خپل اروپایي متحدانو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د دوی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سه شنبې په ورځ وبیني. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت واشنگټن ته په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د مسابقې پیلولو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. د په بروکسل کې خبریالانو ته ویل
موږ د شخړې د خطر په اړه اندېښمن یو چې ښایي د وضعیت د نور هم ترنګلې کېدو په نتیجه کې رامنځته شي، خو د یو لوري به هم دا نیت نه وي. موږ دا اندېښنه د خپلو اروپایي همکارانو او مایک پومپیو سره شریکو او زه فکر کوم چې موږ آرامۍ ته اړتیا لرو چې ډاډه شو ټول به وپوهېږي چې بل لوری څه فکر کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګریني چې له پمپیو سره یې وکتل وویل چې مذاکرات یوازینۍ لاره ده چې اختلافات حل سي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول سي. د اروپایي هیوادونو خبرداری په داسې حال کې دی چې امریکا په خلیج فارس کې د نامعلومه تهدید د مخنیوي په خاطر د جنګي الوتکو وړونکې بیړۍ ځای پر ځای کړه. واشنگټن ویلي د ایران له تهدید سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه وایي چې پمپیو له ناټو چارواکو سره په بروکسل کې د ایران د تهدیدونو په اړه هم معلومات شریک کړل. د بروکسل غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې تهران تیره اونۍ اعلان وکړ چې که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دې هیواد ګټې خوندي نه کړي، د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ټکو به مخ واړوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د هیواد په لوی ښارونو کې تر ډیره د طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې افغان ځواکونو اقدامات هم وستایل، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي افغان ځواکونو د ښارونو تر څنګ باید په لرې پرتو سیمو هم تمرکز وکړي او پرېنږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. جګړه دوام لري، خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو هلې ځلې سایم، دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپلو خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسؤلیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو د لویو حملو چې دوی پروژه او همداشان د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي، تر څو په لویو ښارونو یې وکړي مخه نیول شوې ده. ښاغلي عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې او ویل سره له دې چې سختې او له ستونزو ډکې دندې پر مخ بیایي، خو بیا هم بریالی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په شهرینه او سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسې ډله ییزه حمله وکړه چې لامل یې د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. لدی حملې درې ورځې وړاندې هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډلې ځه حمله وکړه چې د یاد ولایت د روغتیایي مسولینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول او لاویا زیات ټپیان شول. د دوشنبه په ورځ هم طالبانو د سرپور ولایت په مرکز د قشقري د نفتو د کان په امنیتي پوسټ حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دغه شان له یو شمېر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپوه محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې تر ډیره د ډله ییزو حملو مخه نیول شوې، خو وایي په لرې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرېنږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خاغلی مجاهد دغه شان وایي چې په ښارونو کې د ډله ییزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفي او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر څو د مخالفینو پلانونه په ریښه کې له منځه یوړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د کوټي هزارګان له شاوخوا 12 راهیسې د وسلوالو په نخه دي. پولیس وایي په تیرو 15 کلونو کې 1500 هزارګان وژل شوي دي. د 1000 په خبره د بریدونو له ویرې د داسې احساس کوي لکه د مرغۍ په څیر په یوه قفس کې چې بند وي. د امنیتي ګواښونو له کبله د لسګونو زره هزارګان له کوټې د صوبې او هیواد نورو برخو ته کډه شوي دي. په دې اړه د فرانس پرس اژانس رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
ہم لوگ تو ایک دفعہ مر جائے گا جب ہم لوگ
مکھ بھیا وار مرو
چې مو یو سړی هم ژوندی وي منډۍ له برازو او کار به کوو.
د کوټې اوسېدونکي خدا بخش د دې غصې او هوډ شاته له شاوخوا دو لسیزو په کوټه کې د هزارګانو د مرګونو غملړلی اوږد داستان پروت دی. خدا بخش دا هوډ د کوټې په همغه سبزي منډۍ کې کوي چې پکې د اپریل په میاشت کې 14 کسان وژلي چې زیاتره هزارګان وو. هر هزاره چې سهار له کوره وځي نو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ وي، ځکه خو محمد مهدي ظفر ته د هزارګانو ژوند په پنجره کې بند ښکاري.
لیکن ہمارے بعد میں آنے والی نسلوں کے
زما گراتلوں کے نسل بال لویو ستونزو سره مخامخ وی، زما دی پرب قسم وی دوی بل سترو مشکلات سره مخ وی، دوی داسی وسی لکه په پنجره کې چې ژوند کوي،
کسی قفس میں زندگی کر رہے ہیں.
د هزارګانو له کورونو سره حکومت سرګری کیمرې لګولي، عسکر ځای پر ځای شوي، هزارګان د عسکرو په بدرګه کې ګرځي راګرځي. نوروز علي وایي چې حالت هر څنګه وي له کاره بغیر چاره نشته.
لکاره بغیر ژوند نشو کولای، کور به نه چلو او بچیان به په خېټه نه مړو، داسې خو هم نشي کېدی. که موږ نه راځو او کار نه کوو نو بیا به موږ څوک
ساتي؟ کچھ کام بھی نہیں کرے تم لوگوں کو کون دے گا؟
په کوټه کې د هزارګانو هدیره ورځ تر بل پلنېږي. چارواکي وایي په تیرو 50 کلونو کې 1500 هزارګان وژل شوي او 1550 ټپیان شوي دي. د دې پر ضد د زهیر عباس په شان په زرګونو کسانو احتجاجونه کړي او د ژوند تیرولو حق یې غوښتی دی.
هم پاکستانی
موږ پاکستانیان یو، موږ ته د ژوند کولو حق راکړی، پاکستانیت هم پرېږده، آخر موږ انسانان یو، نو د انسانیت په خاطر موږ د ژوند حق غواړو. تاسو د نړۍ هر هیواد ته لاړ شئ، هلته د ژوند حق شته، خو په پاکستان کې د 1000 په حیث موږ ته نه ښکاري چې د ژوند حق لرو.
پر هزارګانو د سوو حملو ذمواري اکثره وخت داعش او لشکري جنگوي وسوالو ډلو اخیستي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د وسوالو شبکې ورانې کړې دي.
اتنے زیادہ نیٹورک ہم نے یہاں سے
مونږ ځنی شبکې معلومې کړې دي، مونږ هغه نیولې ختم کړې او تباہ کړې دي. دلته د بم جوړولو کارخانه وی، مشران او غړي ول، مونږ د قانون په چوکاټ کې د دوی ټول مرچي ور تباہ کړې دي. مونږ خپل ټول وس کړې دي،
اس کا وہ بالکل خاتمہ کیا جس طریقے سے بھی وہ لا کے اندر رہ کے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا.
هر وار چې حمله سوي حکومت هم دغه سي دعوی کړي، خو بیا هم هزارګان وای چې پر دې برسېره هم بریدونه دوام لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت مزدوران د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي. دوی وایي هر ورځ له کلو ښار ته د مزدورۍ په تکل ورځي، خو کورونو ته تش لاسونه ستنېږي. دوی له حکومت غواړي چې د کار زمینې ورته برابر کړي. چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډېروالي د بیروزګارۍ کچه لوړه کړې ده. باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د جلال آباد ښار شاوخوا کلو څخه هر ورځ په سلګونه تنه مزدوران د کارمندلو په نیت ښار ته ورځي او تلاشۍ چوک ته څیرمه د سړک په غاړه په دې نیت ناست وي چې ګوندې څوک یې کار ته بوزي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي کورونو ته ستنېږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د کار کولو زمینې ورته برابرې کړي. دوه تنو مزدور کارو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
سبی نظر اغلی او روزانه د کار د پاره بيخي د کاروبار د رښت نشته دی. بيخي بیکاری د کارګر بیچاره ټول ته ولاړ دي او روزه کې خو بيخي کار خراب شوی دی. بيخي
وروره سبی ناراضو نمازي ګره پورې د بل ګرځو دی بازار کې، نو څو کار لوړي نه کارو نشته دی. نو دولت نظمونه دغه پایش دی چې دغه خلکو د پاره نظر واچي، پښتنه وشي.
یو بل تن مزدور کار وایي چې د بدمنی یو لامل همدا بیروزګاری کې دی.
سوره بدمنی لانجی کسی دی ټول دم دغه بیکاری د وجه نه پیدا کی. کچیر ته صحیح کار یو صحیح روزګار ولې سړی دومره مشکل ته ځان ور کی؟
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د بیروزګاری د کچې زیاتوالی تاییدوي او لامل یې په جلال آباد ښار کې د نفوسو زیاتوالی ګڼي. د دغه ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد مشال راډیو ته وویل،
په طبي شکل څومره نفوس چې و دغه څو چنده اضافه شوی دی. څومره چې پاکستان نه راستنه شوی په سلو کې 15% په دې ځای کې میشت. همدارنګه د ګاونډیو ولایتونو نه کونړ، نورستان، لغمان، خوست، لوګر، پکتیا، ډیره پامونه ترالې دي چې وجود جوړ شوی دی. دا خار په دونه لیول خلکو ته تجارتي فرصتونه لري.
دی زیاتوي چې د مسلکي کاریګرو نشواله او د حکومت او خصوصي سکتور له لورې په بنیادي پروژو نه پانګونه هم د دې لامل شوي چې د بیروزګارۍ کچه لوړه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په داسې حال کې چې پښتونخوا کې سږنی روژه شاوخوا 1400 ساعتونو ته او د میدانی سیمو د تودوخې اوسط کچه 40 ډیګري سینټیګریډ ته رسیدلې. د صوبې ټرافیک پولیس وایي خپلې ډیوټیانې د عادي ورځو د هغو په څیر کوي. دوی په عین وخت کې د ولس د نه مرستې له کبله شکایت کوي. شبیر احمد جان حال لري.
دا ټول ملک په شمول د پښتونخوا میدانی سیمو کې هم روژې اوږدې هم دي او ګرمۍ پکې هم سیوا ده. د پښتونخوا د ټرافیک پولیس اهلکاران وایي چې زیاتره کاروباریان یا دندې ترسره کوونکي یا خو د روژې ماتې نه پس روزي او یا د روزې د سور لاندې خپل کارونه کوي، ولې دوی مجبور دي چې په نور کې بغیر د سورو د انتظام ټول روز ودرېږي او په دې ګرمۍ کې خپل ډیوټي وکړي. په 400 کې د ټرافیک یو اهلکار اجاز خان په دې حق لوایي
دا زموږ فرض دي چې بس کوروجي یو کړي دا خپل لغه ته رسوږي او د عوامو د خدمت لپاره دي. نور نه چې هر قسمه دغه ضرورت راشي چې موږ خپل قرباني ورکو، دغه چې زموږ افسران هم په دې باندې ډېر زیات زور راوړی دي او زموږ چیکینګ کوي ټیم په ټیم زموږ چیکینګ کوي چې کوم سړی ډیوټي نه کوي هغوی ته خپله قاعده هدایت ورکوي. هر 6 بجو نه والا 2 بجو پورې یو شپ چلیږي او بیا 2 بجې بل شپ روزي، هغه ماخوتن 10 بجو پورې تقریبا چې 11 بجو پورې زموږ ملګري چې کوم دی خپل
نوموړی وایي چې په دې سخت موسم او حالاتو کې باید ولس دوی سره مرسته وکړي. د سرکاري سکول یو استاد محمد جان وایي چې باید حکومت په دې ګرمۍ کې د ټرافیک اهلکارانو لپاره اسانتیاوې ورکړي او ولس ته هم دوی سره کومک وکړي.
مطلب دا دا ټریفک والا کارونه والا دینځم زمنګ معاشري سره تعلق ساتي ستاسو ماما زما ضرور د دوی د دې معاشري سره دوی لګیا دي او دې حال کې زه هم دې ګرمه کې سم سړی مودري کې هغه ته چې کوم دې دا لګیو دا صبر او تحمل میاشته.
ولې د دغه اسانتیا او پخلم چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمه په پیښور کې او چارواکي چیف انسپکټر رشید خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل
نو کله زمنګ ډیوټي د شپې د 9 بجو پوري اوس په موجوده وخت کې د ماخام بانک چې وای نو دې ته مونږ چې رش مش لیر شي تاسو زه روزه ماته کوي تاسو زه تقریبا 2.5 ګنټې ریلی پورته دا ملو شي. د دې نه علاوه د چترو بندو بس مور تکړه په مختلف چوکونو کې دي ته موږ چترې ولګول هغه چونکی سزا موږ خپل دي سزا خلکو په تاون موږ جوړې کړې.
دغه پولیس اهلکاران وایي چې په زیاتره ځینو کې دوی ته دغه چترو بندو بس نشته دي او دوی هم پډاګه پنور کې ډیوټي کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور کرکټ اسوسیشن چارواکو پرون په پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې وویل په جمخانه گراوند کې د کرکټ د غیر روایتي ټورنمنټونو د مسلکي کرکټرانو د روزنې چارې اغیزمنې کړې دي. دوی غوښتنه وکړه چې یاد لوبغالی پاکستان کرکټ بورډ ته باید ورکړل شي. د پېښور ضلع انتظامی پروستو کې ویلي وو چې د شاوخوا 1 کروڑ روپو په لګښت په جمخانه لوبغالی کې د کرکټ لوبغاړو د روزنې او پریکټس اسانتیاوې برابروي. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د پېښور د کرکټ اسوسیشن د ټولنې مشر اصغر علي خان په خبری کانفرنس کې دړکه ورکړې ده چې که غوښتنې و نه منلې شوې نو بیا به د لاریون کولو لاره خپلوي.
وزیر اعظم پاکستان چې په خپل سپورټسمن پاتې شوی دی داغه نه دا توقع لرو چې جمخانه ګراوند نیمه چې کوم دی پی سی بي ته حواله شي. د دې ګراوند یو یو ټرک خورجی چې راځي په 1 لاکھ روپے باندې راځي د ګجرامال له اوس نه دی موجوده وخت کې خورش تا حساب نشته. ګراوند چې کوم دی همدغه شان ویران پروت دی. شپې رمضان ټورنمنٹ دی پکې مچاجی ټورنمنٹ کړي موږ خلاف نیو موږ طریقہ کار باندې خلاف یو. د دې نه بعد که زموږ مطالبات منظور نشو نو موږ به کوم دی زموږ پلیئرز با په بی آر ټی په جنگله کې دنه نټ پریکټس کوي او پای کې بدن موږ پر سامان نه سوځو.
د خبری کانفرنس وروسته د پېښور کرکټ اسوسییشن سیکرټر حنیف شاه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لوبغالی کې په سلګونو ځوانان هر ورځ خپل پریکټس کوي او د غیر روایتي ټورنمنټونو له وجې د ځوانانو په پریکټس او روزنه بد اغیز پریوزي.
جمخانه ګراوند یو دا تاریخي ګراوند دی. دې کې تقریبا روزانه کم از کم 400 نه 500 پلیران ریلی پریکټس کوي. سیاسي انوالومنت دی هغه په وجه زموږ دا ګراوند زموږ دا کرکټ خرابيږي لګیا دی. چې کم ریګولر او رجستر کلب دی هغه دا ګراوند نه ملاويږي. ډیسټریکټ اسوسییشن ټورنمنټ لپاره ګراوند نه ملاويږي. پرایویټ خلکو لپاره ملاويږي.
د پېښور د ضلعي انتظامیه لخوا تر دې د کرکټ اسوسییشن لخوا د نیوکو او داوی د غوښتنو په جواب کې سندي ویل شوی، خو تر دې وړاندې د پیښور د ضلعي حکومت لخوا ویل شوی وو چې د لسکم سل لکه روپو په لګښت به د جمخانه په ګراوند کې د بیا رغونې کارونه کوي او په یاد ګراوند کې به د پروفیشنل لوبي او روزنې سهولتونه نور هم ښه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په چترال سیمه کې د کیلاشانو د سپرلی څلور ورځنی میله پیل شوی. میلې ته د ملکي هغو ترڅنګ د پام وړ شمېر بهرني سیلانیان هم ورغلي دي. د کیلاش قبیلې مشران وایي دوی په میله کې خپل عبادت هم کوي او دعا کوي چې راتلونکي کال یې ښه فصل وشي. نیاز احمد خان رپورټ لري او تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره مو یو سندره هم ساتلې.
د ضلع چترال په دریو درو بمبوریت، بریر او رمبور کې د کیلاش قبیلې د سپرلي تهوار چلم جوش شروع شوی چې ورته د ملکي سیلانیانو بشمور غیر ملکي سیلانیانو په لوش میره سره ورغلي. په اونمه ورځ د کیلاش قبیلې پیغلو ځنګلي ګلونو راټولولو دستوره د ډول او سندرو څخه وکړه. دغه دستوري لودونکي د امریکې یو سیلانی پارست مایلارد وایي چې دا سیمه خو د سیلانیانو لپاره ډیره پر امن ده.
This place is absolutely safe.
دا سیمه یقینا محفوظه ده. ما ډیر هیوادونه لیدلي د سویلي افریقا په شمول، دا ځای د هغې نه هم محفوظ ده. دی وایي چې د ایشیا ډیر هیوادونو څخه زیات دا ځای پر امن ده. ډیر سیلانیان سویلي افریقا کیپ ټاون ښار ته ځي، خو دا ځای د هغې نه هم زیات خوندي ده. دغه رنګه د سعودي عربستان مدینه ښار څخه تعلق لرونکی یو سیلانی حسام چې لاس کې کیمره نیولې او د کیلاش قبیلې خلکو عکسونه اخلي په دغه اړه وایي.
آی تھنک د پیپل ان سعودي عربیا دی ډونټ نو اباوت د کیلاش پیپل.
ما په خیال د سعودي عرب اولس د کیلاش قبیلې په اړه زیات معلومات نه لري. زه هڅه کوم چې د قبیلې د خلکو کلتور او عکسونه او ویډیوګانې جوړې کړم او د سعودي عرب خلکو ته دا وښایم چې پاکستان څومره ښایست لري او د کیلاش خلکو کلتور څومره ځانګړی دی.
د کیلاش
یو پیغله ملینا وای چې دوی د سپرلی میلې ته ډیر خوشاله دي او دغه د دوی کلنیزه روایتي میله ده.
پس دې په هم یہاں پہ پھول توڑتے ہیں اوپر جا کے.
په ورمنه ورځ مونږ ګلونه راټولو. په دویمه ورځ کورنو کې ماشومان او میندو ته تازه پی ویشو. په دریمه او څلورمه ورځ خپل عبادت خانه ته زو ډولکه وو ګډاګانی کوو او دغه رنګ دا تہوار پې ته ورسی.
اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے.
د کیلاش قبیلې مشران وای چې دا تہوار په اصل کې عبادت ته چې دوی د راتلونکي کال ښه فصل لپاره کوي او دې کتو لپاره هر کال په زرګونو سیلانیان چترال ته تک کوي.
پلا دا پلا دا پلا دا خپل ځان له کار ګورم کار ګورم کار ګورم سچ کېږي حقیقي 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 لازمي نه کېږي نه کېږي مینا پریشانی مطلب پکی مطلب پکی مطلب پکی ہس یو خندانشتا 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 چل پس مگر کی گی رکھی گی رکھی گی داس مین نکی گی نکی گی نکی گی چاند چھے اکڑا ماں اکڑا بن پزڑ کی گی زکی گی زکی گی